پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د مشال ویډیو اوریدونکو د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړئ. پروانه یو ساته خبرونه کې به په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پی ډی ایم د جلسې، د کریمه بلوچ مړینې په حق له په کوټه کې شوې مظاهرې او مسجد قبیلې د جرګې ترڅنګ یو شمېر نور سیمه ییز رپورټونه به واورئ. خو د هر څه اول د دې سات خبرونه چې منور شاه درته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی پی ڈی ایم وای د وزیر اعظم عمران خان حکومت په هر ډګر ناکامه شوی دی. افغان ځواکونو په کندهار کې د 130 وسلوالو طالبانو د وجلو ادعا کړې ده او امریکا خبرداري ورکړې چې په عراق کې یو وګړی هم ووجل شي نو ذمواري به یې په ایران ور اچوي. د خبرونو تفصیل. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک پرون په مردان کې د لاریون وروسته جلسه وکړه. جلسې ته وینا کې د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیالې مشر مریم نواز وویل چې د تحریک انصاف د واکمنۍ پر مهال ګرانی او بهرنی قرضونه زیات شوي، عوام ولس یې د زغملو توان نه لري. نوموړی همداراز وویل چې د عمران خان د حکومت د ناکامۍ ذمواري په هغو قوتونو هم راځي چې د دې په وینا د درغلیو په نتیجه کې یې دا حکومت جوړ کړی دی. جلسې ته د پی ډی ایم نورو مشرانو هم ویناوې وکړو. د حکومت تګلارې تر نیوکو لاندې راوستې. د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان جلسې ته وینا کې ویل چې په راتلونکي فروری کې به اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي او حکومت به نسکوروي. بلخو حکومت په بیا بیا ویلي چې خراب اقتصاد ورته له تیرو حکومتونو پاتې دی او د سمولو هڅې کوي. د راز وزیر اعظم عمران خان وخت په وخت ویلي چې اپوزیشن ګوندونه د تحریک په ترڅ کې خپل مشران د احتساب عمل نه بچ کول غواړي. پرون په کوټه کې د بلوچ یکجهتی کونسل تر سوري لاندې د فعال کریمه بلوچ د مرموز مړینې خلاف لاریون او احتجاج وشو چې پکې ګډونوالو د دې پیښې د مکمل تحقیقاتو غوښتنه وکړه. احتجاج کوونکو ته د وینا پر مهال د بلوچستان نېشنل ګوند د ښځو د څانګې مشر شمایلا اسماعیل وویل د کریمه بلوچ وجونکو ثابته کړه چې دوی څومره زورور دي، خو نوموړي زیاته کړه چې بلوچ قام به بیا هم د خپلو حقونو له غوښتنو نه په شا نه شي. د انساني حقوقو فعال او د بلوچ زکونکو د اتحادیه پی ایس او آزاد پخوانی مشره په 2015 کال راهیسې په کینیډا کې میشتو چې د یوې ورځې د لادرک کېدو وروسته یې د دسمبر په 20 په ټورانټو کې مړی وموندل شو. د ټورانټو پولیسو د دسمبر په 20 په خپل رسمي ټویټر ولیکل چې د ابتدایي څېړنې تر مخه د نوموړي مړینه مجرمانه فعل نه ښکاري. د سواد پولیسو هغه دوه کسان نیولي چې ځانونه یې د پوز چارواکي بلل او د لادرکو کسانو د پیدا کولو لپاره به له خلکو په دوکه پیسې اخیستې. د سواد پولیسو مشر ډی پی او قاسم علي خان پرون مشال لريو ته ویل پولیسو دغه دواړه کسان د پوز د جالي کارډونو ترڅنګ په کابل تحصیل کې نیولې دي. نوموړي زیاته کړه چې په دوی کې د سهارګل په نوم یو تن ځان د پوز میجر او د خاندان په نوم بل تن ځان حوالدار ظاهر کړی و. پولیسو د دې کسانو خلاف مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړې دي. تاسو د مشال لريو خبرونه اورئ. افغان ځواکونه په کندهار کې د 130 وسلوالو طالبانو د وجلو ادعا کوي. له کندهارا د ګډو ځواکونو په اعلامیه کې چې پرون خبره کړل شوې راغلي چې په تیرو 30 غنټو کې د ژړې، میوند، ارغنداب، پنجوایی، ارغستان او ډنډ په ولسوالیو کې د ځمکني او هوایي بریدونو پر مهال د طالبان وجل شوې دي او د هغوی سلور پټنځایونه ختم کړل شوې دي. افغان ځواکونه وایي چې دوی ته مرګ ژوبله نه ده وخته. طالبانو په دې اړه رسنیو ته تر اوسه سندی ویلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداري ورکړی چې په عراق کې کوم پوځي یا سفارتي اهلکار ووجل شو نو ایران به یې ذمہ‌وار وګرځوي. دا له هغه سورزه ورسته ده چې د ایران ملاتړ لرونکي ملیشیا په بغداد کې په امریکایي سفارتخانه ګڼ شمېر راکټونه وویشتل. ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټر ولیکل دوی داسې ګنګوسي اوري چې په عراق کې په امریکایانو نور حمله هم کیدونکې دي نو په کار ده چې ایران په دې اړه فکر وکړي. نو موړي زیاته کړه چې د امریکایانو وجل کېده د دوی لپاره د هیواد سره کرخه ګڼل کیږي. ولسمشر ټرمپ دا ټویټ د ملي امنیت د اعلی چارواکو له هغې غونډې وروسته وکړ چې پکې په عراق کې په امریکایي مفاداتو د برید مخنیوي لپاره ولسمشر ته د بیلابیلو لارو چارو په وړاندیز غور وشو. د سو اونیو راهیسې امریکایي چارواکي وایي ممکنه ده چې ایران او اتحادي ملیشا یې د وژل شوي ایراني جرنیل او په عراق کې د ایران پلوه ملیشې د مشرانو د اولنی تلین په مناسبت انتقامي بریدونه وکړي. ایراني جرنیل قاسم سلیمانی او د عراقي ملیشې ځنې مشران سږ کال د جنوري په دریمه د بغداد له هوایي ډګره بهر په امریکایي ډرون برید کې وژل شوي وو. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پرون په مردان کې د حکومت ضد جلسه وکړه. په کوټه کې د کریمه بلوچ د مړینې په حق لا مظاهرې شوي، حال به در کوو. مسجد قبایلو په ټانګ کې د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر په دفتر کې جرګه وکړه. یو ځایي مشر وایي د شمالي وزیرستان اوسیدونکي لکه د تیرو کلونو په 2000 کې هم د هدفي بریدونو، بمی چاودنو او د بدامنۍ له پیښو سره مخ ول. او یونیسف په جلال آباد کې خبریالانو ته د پولیو یا ګوزن په حق لا ټریننګ ورکړو.
دوی نمو دا هیله ده چې د پولیو حساس موضوع ته په کتو سره په دې موضوع باندې رپورټونه جوړ کړي تر څو د خلکو پوهاوی لوړ شي او هغه اړین معلومات تر خلکو پورې ورسي.
دا او ځینې نور رپورټونه په دې خپرونه کې اوریدلی شئ. مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د دې خبري غړي د لومړی رپورټ طرف ته. پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ڈی ایم پرون د خیبر پختونخوا مردان په جلسه کې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر اقتصادي تګلارو نیوکې وکړې. د مردان تر جلسې مخکې د اپوزیشن ګوندونو سیاستوالان او پلویان یې د قافلو په صورت کې لخاره تیر شول. پی ڈی ایم وایي په فروری کې د اسلام آباد لوري ته لانګ مارچ کوي، خو حکومت په بیا بیا ویلي چې خراب اقتصاد ورته له تیرو حکومتونو په میراث کې پاتې دی او د سمولو هڅې کوي. دا راز وزیر اعظم عمران خان وایي اقتصادي او مالی پالیسیان یې د هیواد او اولس په ګټه دي. په دې حقله تفصیل د زلان یوسفزئی په دې رپورټ کې.
پاکستان جمهوری غورځنګ د دسمبر په 13مه مردان کې احتجاجي لاریون او جلسه وکړه. د یاد غورځنګ مشران وایي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت پر ضد په فروری کې د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ تیاری کوي او د مردان دا لاریون د دغه تیاری پیل دی. پی ڈی ایم د لاریون وروستو د جی ٹی روډ د پاسه جلسه وکړه. جلسې ته د عوامي نېشنل ګوند مرکزي نائب صدر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وویل چې د پی ڈی ایم هلې ځلې د جمهوریت د برلاسۍ لپاره او په سیاست کې د لاسوهونکو غیر جمهوري قوتونو پر ضد دي. نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په هر ډګر ناکامه شوی دی. د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز جلسې ته وویل چې پاکستان تحریک انصاف د درغلیو له لارې حکومت ترلاسه کړی دی. مریم نواز وویل چې په دې حکومت کې د بیوزله خلکو ژوند تنګ شوی دی او د حکومت د پالیسیو له وجې د ملک اقتصاد هم تباه شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې په دې تباهۍ کې هغه قوتونه هم برابر شریک دي چا چې عمران خان لا په درغلې حکومت ورکړی دی. جلسې ته د قومي وطن پارټۍ صوبایي مشر سکندر شیرپاو هم وینا وکړه او د حکومت په اقتصادي پالیسیو یې ټکونه وکړه. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن خپل وینا کې وویل چې په فروری کې بعد دوی اسلام آباد ته مارچ کوي او د تحریک انصاف جعلی حکومت به ختموي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت دوی د نیب په ذریعه د یرولو کوشش کوي خو دوی له بې بنیاده کیسونو نه یریږي.
نن صفر د لاندې راوسته او دا جمود به نورم برقراری. نن په بازار کې سنشتا کشتو د غریب د وسه بار ده نو چې ته په حساب کتاب نه پوهېږې په یو او دوه نه پوهېږې دوه دوه سلور نه پوهېږې نو تا ته کوم پلار ویلي و چې ته حکومت کوه خلکو نه دھوکه ورکوه.
عمران خان او د هغه ګون وار په وار د اپوزیشن ګوندونو دغه ټول تورونه رد کړي دي او سوسو وار یې ویلي دي چې پی ڈی ایم کې شاملو ګوندونو په خپلو حکومتونو کې کرپشن او غلاګانې کړي دي او دغه کرپشن پټول لپاره اپوزیشن د پی ڈی ایم په نوم تحریک پیل کړی دی. د پاکستان جمهوری غورځنګ بعد د جنوري په شپږمه د خیبر پختونخوا په بنو خار کې هم لاریون او جلسه کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، مردان.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورا کوی
او ہو نو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پی خور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھی مجھے سہار
تاسو مشال ویڈیو او ری ورزو کوٹی تا د انساني حقوقو د فعال او د بلوچ د کونکو د اتحادیه پخوانی مشري کریمه بلوچ د مړینې خلاف پرون په کوټه کې لاریون او احتجاج وشو. دا احتجاج د بلوچ یکجهتۍ کونسل تر سوري لاندې وشو چې پکې ګډونوالو د نوموړې د مړینې د مکمل تحقیقاتو غوښتنه وکړه او وی ویل چې په دې ډول وجونو به هیڅ کله د خپلو حقوقو له غوښتنو شاته نشي. کریمه بلوچ چې په کینیډا کې میشت و د دسمبر په 28مه په ټورنټو کې مړې وموندل شو. په کوټه کې شوی احتجاج په اړه نور تفصیل د مشال ویډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچ قومي اکجهتي کونسل تر سوري لاندې د بلوچ د کونکي اتحادیې بي اس او آزاد پخواني مشري میرمن کریمه بلوچ د وژنې په ضد تېر مازدیګر د کوټ پریس کلب څخه یو لاریون راوویستل شو کوم چې د ښار د بیلابیلو برخو څخه د تېرېدو وروسته د کوټ فرهیدي چوک باندې په یوه احتجاجي مظاهره کې بدل شو. د مظاهرې برخوالو په لاسو کې د کریمه بلوچ عکسونه راخیستي او څه داسې شعارونه ورکول. وروسته ودې مظاهرې ته زیاتره ویناکونکو وویل چې په کنیډا کې د کریمه بلوچ وژل کېدل په بلوچانو کې یو ځل بیا ویره راخپره کړې ده ځکه چې د دوی په وینا بلوچان نه په هیواد کې محفوظ دي او نه هم په بارني هیوادو کې دوی خوندي پاتې دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان نېشنل ګوند د ښځو د څانګې مشرې میرمن شمایله اسماعیل وویل چې بلوچ لفظ د خلکو لپاره د منلو وړ نه دی. د بلوچستان نیشنل ګوند میرمن شمایله بلوچ وایي چې د کریمه بلوچ د قتل څخه و بلوچ قام ته دا اشاره ورکول شوې ده چې کوم خلک د دې تر شا لاس لري هغه څومره زورور دي. خو موږ نن هم ثابته کړه چې څومره ظلم کوي موږ به بیا هم واغه ته ولاړ یو او چې تر څو د اخیر بلوچ بچی ژوندی وي هغه به هم دلته ولاړ او د دې ظلم په ضد نارې وهي. موږ هغه قوم چې وایي چاته نه ټیټیږو او نه هم ماتیږو. په دې ترڅ کې د مظاهرې ځینې برخوالو مشالډو ته وویل چې د کریمه بلوچ د وژنې چې څومره غندنه وسي هغه لږ ده.
نو موږ مابین تفق نشته بلوچ پښتون چې کومه د افغان د وطن یو نو موږ یې په بله باندې خاص سر بده او دې کلکه غندنه موږ کوو. نو موږ دا وایو چې ورو دا په ازاد طریقه د تایکات وسي دا ولې اوس او څنګه کیږي. نو په دغه نتیجه باندې چې کندي بیا د دنیا د غریبو د مظلوم قومو چې کندي دا په دنیا کې څه څوک دي دا بیا د حکومت دا او دغه ملکوس بیا د دې دا د غپ پورته کیږي اعتماد او بل خبر دا ده کوم په دنیا کې کوم د شتګدي روانه ده او که چیرې دې تایکات نو اوس دا شي کوم دي بیا معلومه خبره دغه زورو کوتونه چې کوم دي هغه دی او شاته ولاړ دي او د دې شیا د مظلوم د پاره بیا څه پکا ده. مظلوم خپل आवाज بیا پورته کوي بیا څه پیښ وسو د دې زموري بیا په نړۍ باندې نه پر مظلوم ولس باندې
بیا چون کې کینیډا دا د تلو د مهاجرت ژوند دی روي او ولته پناه خسته و او څو چیرې په پناه غزين کې کې دا غسر دا وي نو دا دا د ریاست لپاره بلکې د ملل متحد لپاره په خپل یو سوالیه نشان دی چې څوک پناه واخلي او د پناه غزين سزا څنګه کټ کیږي. نو بیا مې خیال په دنیا کې د قوم متحد خپل اهمیت دا تر لاسه ور کړی دی.
و مزریته وینا کوم کو د کرینن حکومت څخه غوښتنه وکړه چې هغه د کریمه بلوچ د وژنې په اړه یو غیر جانبداره تحقیقات وکړي او هغه رپورټ به ولسته ښکاره کړي. دغه ډول د پاکستان د حکومت څخه هم غوښتنه وسوه چې هغه دې په نړۍ کې د خپلو ښاریانو د حفاظت لپاره ګامونه پورته کړي او د کریمه بلوچ قاتلان دې نه یوازې ونیول سي بلکې ونړۍ ته د ښکاره کړل سي چې کریمه بلوچ په کوم جرم کې وژل شوی ده. بل خواته د حکومت له لورې تر اوسه د کریمه بلوچ د مرګ په اړه څه نه دي ویل شوي، خو په تېرو وختو کې حکومتي وزیرانو په وار وار ویلي دي چې د دغه ډول پیښ تر شا د هغه مخالف قوتو لاس وي څوک چې په نړۍ کې پاکستان بدنامه کول غواړي. د یادونې وړ ده چې د کریمه بلوچ مړی د دسمبر د میاشتې په 1 نیټه د کینیډا په ټورانټو کې موندل شوی وو او د دسمبر په 3 نیټه د ټورانټو پولیسو په خپل ټویټ کې ویلي دي چې د کریمه بلوچ د مړي جاجه اخیستی دي او د هغې مرګ یې یو غیر مجرمانه عمل ګڼلی دي. په دې ترڅ کې د کریمه بلوچ کورنۍ د خپل رپورټ څخه هم خبره کړې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. د کوټي ورسته ورزو شمالي جنوبي وزیرستان ته مسید قبایلو 13 ورځ په ټانګ کې د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر په دفتر کې جرګه وکړه. دوی وای حکومت د دوی په سیمه کې د احساس پروګرام سروې په داسې وخت شروع کوي چې مسید قبایل په خپل سیمه کې موجود نه دي. بلخو د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مشال ویډیو ته ویلي دي چې د مسید قبایلو غریب او بیوسه خلک په ټانګ او ډیر اسماعیل خان کې هم خپل نمونه د احساس پروګرام لپاره رجسټرډ کولای شي. په دې حق لنور تفصیل د اشتیاق مسید په ریپورت کې واوري.
د ماسید قبایلیون مشرانو 13 ورځ د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر ټانګ کمپاؤنډ کښې جرګه کړې ده. جرګه کښې په څه خبرې وشوې؟ په دغه باره کښې ملک سعید انور مشال ریډیو ته وویل.
دغه احساس پروګرام کښې نه صرف غرابا لیکل شي، د وزیرستان ټوټل ابودي لیکل شي. غریب خبره نه ده، خبره د موږ د کوم د مستقبل د موږ کوم ورکیږي سابو خالي زه تش رنګاړ ګرځاوه هیڅوک نه وي پکښې. مجبوری خبر بار بار اپریشن رہی نجات اناؤنسمنٹ وقت مطلب دہشت گرد نہ نجات حاصل آئی دل دے مسجد کوم نہ نجات حاصل آئی لہٰذا مسجد کوم تو ہمیشہ پورا دا سے مسجد کا نقصان راشی.
سیف اللہ سیفی وی آئی چے احساس پروگرام سروے کشے دے غربت شرح معلوم ماولو سارا پسیما کشی دے تعلیم صحت اور نور سہولتوں تفصیل ہم درج کول کیجی دے زکا دا سروے چی پسیدی وزیرستان کشی دے ماسید قبائلو پا موجودگی شی وشی بیا وی فائدہ وی
احساس پروگرام چی وی شیری رائی کماتا تا 4 جنوری تا یا 5 جنوری تا دے میش پسو چی داغا پروگرام شیری کا وی چی داغا چونکہ کور پا کور سروے دو چی دے میش خالکو تقریباً 80% یعنی 80% خالک پا گرم علاقی تا رغلائی دے چی یو سارا مثال پا کور بند نشتا دائی آغا دای خالی ولی کی اختا چه چوره 127 ولی ندی آغا غون بند شی مقصد آغا پا کمپیوتر بنده نا اپدیت کیجی دا آغا یوا دا غربت شرا هم علی ماوی و دا هم علی ماوی چه پا کیم علاقه شه جوکشن چوره ضرورت های دی سی حد چوره ضرورت های نور دا فسیلیتی دی سهولیات چه علاقه پر ضروری وی حد چوره ضرورت های چه دا آغا دا روتلین کی لاس کل پیرا و پا دا آغا مطابق نقصانات و مقصد مختلف امداد و برکڑا کیجی و خود دا سر و بلی مسئلہ دادو چه کچی ریو رو پا یوجی شو وشی
رحمت شاہ ماسید ویائی چی پا موجودہ وقت شے ماسید قبائل دے ساخ سوڑو دے رنگ کرونا پا وجہ پا خپلا سیمک شے موجود ندی بیا با پا احساس پروگرام سرویک شے خپل نامونا سرنگ درج کوی
پا وزیرستان سے وورے واری جی واتا سوک نستا کورینا نستا خالق نستا کورینا رنگ دی دے پورے بنیادینا نستا دائی نو پا دے حوالا ماسید کم و خپل کم تدا پیغام ورکا چه دا غا سایتو لار بار ماکاوی دو پا وزیرستان سے چه دا چا واسلی پا وزیرستان سے وکے چه دا سیما سروے سی ریدو چه مسید مختا ہندر زیوت نقصان سوائی دای یہ دا غی پورا جرگی دا فیصلہ وکلا چه مختا می جدا سے عمل دا غی پورا تیوراجی چه دا مزید دیمیش دا کوم مسید نقصان و نشی.
دی سویلی وزیرستان ڈیپٹی کمیشنر خالد اقبال مشال ریڈیو سارا پا خبر ایک شے وویل چه دا مسید قبیلیون غریب و بیوسا خلق پتانک و ڈیرہ اسماعیل خان کشے ہاں هم د احساس پروګرام سروې کې خپل نامونه درج کولای شي.
د زمون سره جرګه کړې او هم ولته د اسپیول ته احساس ټول تم دا ور سو چیرې دا چې مخکې مردم شماره کې دا څه کار شوی نو قوم چې هغه باندې لګتا وزارت څنګه دا مسله ده نو هغه موږ ته وزارت کو چې هغه خو مردم شماره کې څنګه کور په کور حساب کنه موږ ولا شي چې ټیکنالوژي بیس نو کده دان کې د خان کې هغه اپ چې دی هغه کې چې ان آی پی دا او کې نو اتوماتیکلی هغه د څه کول هغه سره د روسي لکه او کده تان دې به خان چلته موږ دا شروع کوي نو لکه هغه اوربت یو کرایټیریا دا هغه ارز کې کړي هغه فارم دک کو په کرایټیریا پورا او بس هغه الیجیبل دی لیکن دا څه
په جرګه کې موجود د مسجد مشرانو په سویلي وزیرستان کې د احساس پروګرام سروې په حواله سره د درې مسجد بلا جرګه د روان میاشت په 23 دسمبر په ټانک کې روبللې دو. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
تاسو مشال ویډیو اورئ. شمالی وزیرستان په 2000 کال کې هم د تیر کال په څیر د لسګونو هدفي بریدونو، بمی چاودنو او د بدمنۍ لپیخو سره مخ شو. په دې بریدونو کې ګڼ ځایي قبایلي مشران، ځوانان او حکومتي اهلکاران وژل شوي. دراز امنیتي چارواکي وایي چې سخت کال په بیلابیلو کاروایانو کې ګڼ شمېر وسلوال هم وژلي دي. په 2000 کال کې تر اوسه شو ټولو پیښو په اړه درته له سیمې زمونږ خبریال عمر دراز وزیر تفصیلي رپورټ وړاندې کوي.
د دسمبر 24 نیټې پورې شمالي وزیرستان کې د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه 46 هدفي بریدونه شوي چې تر 500 زیات مشران، ملکانان، ځوانان او هم سرکاري اهلکاران پکې وژلي شوي دي. په شمالي وزیرستان کې 2000 زیږیز کال کې د هدفي بریدونو سرکاري شمیرې 92 ښایي. انتظامیه چارواکي دغه شمیر 92 ښودلې. خود مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس د غشمیر شپږ سلویخ ته رسېدلې. تیر 2019 کال کې د سرکاري شمیرې تر مخه دغلته 150 هدفي بریدونه شوي ول. هم د غشان په شمالي وزیرستان کې د سرکاري شمیرې تر مخه 2000 کال کې 50 وسلوال بریدونه یا د وسلوالو او سرتیرو ترمنځ نښتې شوي چې لسګونه فوزیان پکې وژلي شوي او هم د چارواکو په وینا ګڼ وسلوال یې په دغه بریدونو مخصوص عملیاتو پر مهال وژلي دي. په شمالي وزیرستان کې یو لوړ پوړی امنیتي افسر مشال ریډیو ته سمودا وړاندې ویلي ول چې تیر یو کال موده کې د غلطه 95 وسلوال وژلي دي او د دوی مخصوص عملیات او کاروایان د وسلوالو زید دوام لري. په شمالي وزیرستان کې د سرکاري شمیرې تر مخه 2000 کال کې 45 د ځمکې لاندې خښ شوي ماین یا بم چاودنې شوي چې امنیتي سرتیري پکې په نښه شوي دي او لسګونه سرتیري د دغه چاودنو له امله د مرګ ژوبلې سره مخ شوي. شمالي وزیرستان کې 2000 کې د 2019 کال په څیر ګڼ هدفي بریدونه وشول. مشران، ځوانان په نښه شول خو ځایي خلک تور پورې کوي چې تر اوسه هم یو حمله کوونکی یا بریدګر گرفتار نه شو، نه یې پلاټنې وشوې. د میر علي یو مشر ملک ګل سالیجان مشال ریډیو ته وویل چې پر دوی حمله وشوې، مشران په نخه کیږي، دړکه ورکړل کیږي، خو ژوند یې خوندي نه شو، نه یې د برید پلاټنې وشوې.
د چا او د چا په میون شي د بخړتیان دا یا بد ورات دي و په شمرزه پولیس رو غلا دانن پا مقابل دی چرتا خویو معلوم فار شوکا مری نہ معلوم مری نہ معلوم پچاروا چھ ایسا سنا سمیر سا و خستی وایو دا 2007 نون سا ترنن رے درا سے دنا منا لا سٹارٹ تا دی خپل ریاست نا دی خپل پولیس نا حقیقت چھ میس خفائی چھ جزا و سزا نش تک نرا ڈیر ستری چھ میر دیجوان پنوم بوندے پل وطنی نا پل کیری نا ادا میں فل خالی کل خو پنوم دے چھ میش تدر بند رو گڑا سی تحفظ درو گو داغا نرا مزید ستری دے دینا چھ ننی بیا مرکلو ننی بیا مرکلو ننی بیا مرکلو
دا شمالی وزیرستان پولیس و مشر شفیع اللہ گنڈا پور پا وار مشال ریڈیو تاویلی چھ دوی دا بریدونو پلاٹا نیکڑی دا ہر برید مقدمہ دا نمالومو زید دائرہ شوے او حسا کڑی چه دا دغا بریدونو مخاونی سی امنیتی چارواکو هم پا وار داوے کڑی چه سیمای لوسلوالو پاکا کڑی دا دا سی پیخو دا مخنیوی حسے کڑی خوزائی خلقوائی چه ورست تربلا هدفی او وسلوال بریدونا بامی چاودنے او دا نام نئی پیخی زیادے شوے سیما کے 2006 کال کے هم دا 13 کال پسیر دا دغا نام نئی زید وقت پا وقت احتجاجونا پر لتو جرگی شوی و لس دزان دژغورنه او امن باوری کولو غوختنه تکرار کرده دی. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
دا مشال تر سنگو سه، دا سهر لنهو، دا ما خام تر شپگو.
تاسو مشال ویڈیو او رای د خیبر پیښور های کورټ یو وکیل د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د شخړو یا لانجو د هواری لپاره د متبادلو لارو چارو په اړه جوړ شوی قانون د پاکستان د آئین پر ضد بللې دی او د دې خلاف یې په عدالت کې درخواست هم جمع کړې دی. د خیبر پختونخوا اسمبلی د دسمبر په 8 د دې قانوني مسوده منظوري ورکړې وه. حکومتي چارواکي وایي چې غواړي خلک د عدالتي لانجو نه خلاص شي او خپلې معمولی شخړې د جرګو د لارې حل کړي. په دې حق لنور تفصیل له پیښوره زمون خبریال شبیر احمد جان راکوي.
خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت څو ورځې وړاندې د الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن 2006 اکټ په نوم یا د شخړو هوارولو متبادل قانون منظورولو وروسته پیښور کې وکیل فواد علی شاه په هایکورټ کې د دغه قانون پر ضد درخواست ورکړې دی او دا یې د موجوده عدالتي نظام سره متوازی قانون یا نظام او د آئین پاکستان پر ضد بللې دی. د فواد علی شاه وکالت کوونکی وکیل نور عالم خان مشال لیډو ته په دې حق لوویل چې د پاکستان د آئین دا یو سل 15 اویا ماده دریم شق پر ضد دی کم چې د عدلی او انتظامی اختیارات بیلوي او قضیه هوارول د عدالتونو کار دی نه چې د ملکانو یا د انتظامی او کچری حکومت وای چې په عدالتونو بوج دی یا قضیه وختونه ډیرلی نو باید عدالتونه سی واکړي او موجوده نظام کې چې کمی کمی دی دا درې لري کړي نه چې بل متوازی عدالت جوړ کړي.
آئین کې 175 دریم لاندې دا یغه دا چې جوډیشری به د اگزیکټیو نه یو جدا وي دې سره به خلکو ته انصاف نه ملاويږي او د دې د مقدر فیصلې به چې د ملکانانو په لاس کې ورکی او د کمشنر په لاس کې به ورکی دا عدالتونو کې کچرته یو خامی وي آل ریکول پکار دي څنګه چې په دې جرګو کې ظلم زیاتی کیږي ماشومان پکې ورکړي کیږي نو دې د وژنه مونږ چیلنج کړی دی چې دا د آئین او د قانون او زموږ د روایتو خلاف دی.
ول حکومتي دریز معلومولو لپاره مو چې کله خیبر پختونخوا حکومت ویان کامران بنگش نه پختنه وکړه نو دوی مشال لیډو ته ویل چې د دې نوې قانون غرض د جرګو مرکو او د پختنو د روایتو د لارې د عدالت د چکرونو بغیر د اولس ستونزې هوارول دي او دا به هم د هغوی په خوښه وي د قانون مطابق به وي چې ورسره به په عدالتونو بوج هم کم شي او زر تر زره به شخړې هم هوارولی شي.
دا په یو صورت هم د آئین سره متصادم نه دی بلکې د دې مقصد دا دی چې عوامو ته سپیډي جسټس ملاو شي د عدالتونو چکرونه عوام خلاص شي او چې کومه فیصله به ADR په تحت کیږي هغه به د عدالت نه ویریفای کیږي ویلیډیټ کیږي به دا غنه د دې نه به چې کم دی یو د سالیسینو کمیټي جوړیږي هغه سالیسینو کمیټي کې به بیا چې کم دی د دوو فریقینو رضامندي پکې شامل وي او هغه به چې کم دی د دې چې کم غټ مسایل دي بالخصوص د ځمکو حواله سره کم باندې چې کالونه لګي نور چې کم
دا خیبر پختونخوا حکومت د الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن اکټ 2006 په نوم د شخړو هوارولو دغه نوی قانون منظور کړی چې تر مخه به د دوو فریقینو ترمنځ لانجې په خصوصي توګه د ځمکو وجنو او نورو شخړې د عدالت بغیر د سیمې مخاوریز کسان د قانون مطابق هوارولی شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اوریدونکو تاسو مشال ویډیو اوري زمنګ نه ساته خبرونه هر ورځ تاسو سهار د 9 بجو نه تر د ماخام 6 بجو پورې اوریدلی شئ زمنګ د خبرونه تاسو د مشال ویډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کیدونکې دي منور شاه سټوډیو کې موجود دی د دې محل لند خبرونه چې کوم دي هغه به درته وړاندې کړي
د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک پرون په مردان کې د لاریون وروسته جلسه کړې ده چې ورته د وینا په وخت د مسلم لیگ نواز ګل مرستیالي مشر مریم نواز وویل د تحریک انصاف د واکمنۍ پر مهال ګرانی او بهرني قرضونه زیات شوي او عامو لسی د زغملو توان نه لري نوموړي وویل د عمران خان د حکومت د ناکامۍ ذمواري په هغو قوتونو هم راځي چې د دې د وینا تر مخه د درغلیو په نتیجه کې د حکومت جوړ کړی دی پی ڈی ایم پلان لري چې په فروری کې د اسلام آباد په لور لانګ مارچ وکړي بلکې حکومت په بیا بیا ویلي چې خراب اقتصاد ورته له تیرو حکومتونو پاتې دی او وزیر اعظم عمران خان وخت په وخت ویل چې اپوزیشن ګوندونه د تحریک په ترڅ کې خپل مشران د احتساب نه بچ کول غواړي پرون په کوټه کې د بلوچ یک جهدي کونسل تر سوري لاندې د فعال کریمه بلول د مړینې خلاف لاریون او احتجاج وشو چې پکې ګډونوالو د دې پیښې د مکمل تحقیقاتو غوښتنه وکړه د انساني حقوقو فعال او د بلوچ د کونکو د اتحادیه بي اس او آزاد په فانه مشره د 2015 کال راهي په کناډا کې میشتو چې د یوې ورځې د لادرک کې دوه د دسمبر په 20 په ټورنټو کې مړې مندر شوې ده د ټورنټو پولیس ویلي دي چې د ابتدایي څېړنې تر مخه د نوموړي مړینې مجرمانه فعل نه ښکاري د سوات پولیسو هغه دوه کسان نیولي چې ځانونه د پوست چارواکي بلل او د لادرکو کسانو د پیدا کولو لپاره به یې له خلکو په دوکه پیسې اخیستې د سوات پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې دغه دواړه کسان د پوست د جعلي کارونو ترڅنګ په کابل تحصیل کې نیول شوي دي افغان ځواکونه په کندهار کې د 10 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي د امنیتي ځواکونو په وینا دغه وسلوال د کندهار ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي خو وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې که په عراق کې کوم پوځي او یا سفارتي اهلکار ووژل شو نو ایران به یې ذمواري به واشنگټن په ایران وراچوي دا له هغې څو ورځې وروسته ده چې د ایران ملاتړ لرونکي ملیشې په بغداد کې په امریکایي سفارتخانه ګڼ راکټونه مشکلې دي
لند خبرونه مولو مشال ریډیو څخه واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل رازو یو واری بیا د ریپورتونو طرف ته کرونا وبا په 2020 کال کې افغانستان هم د نړۍ د غنو نورو هیوادونو په سیر له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ کړ په نږدې یو کال کې یعنی د فروری له 24 د دسمبر تر 20 پورې څه باندې 50,000 افغانان په دې ناروغۍ اخته شوي چې پکې څه د پاسه 2,000 کسان مړه کړي دي په دې حق لدرته صفی الله ستانکزی یو تفصیلی ریپورت وړاندې کوي
د کرونا وژونکې وبا افغانستان چې وار له مخه جنگ جګړو ځپلې له یو ژور کړکېچ سره مخ کړ داسې چې ښایي عواقب تر ډیرو کلونو هیڅ شي وحید احمد لومړنی افغان چې په هرات کې د 1990 کال د کپ 15 د کووید 19 آزموینه مثبته وختله
ما از قوم آمده بودم و تقریبا 20 روز ما شفاخانه بستر
زه له قوم راغلم تقریبا شل ورځې دلته په روغتون کې بستر وم څو ورځې چې زه په روغتون کې وم یوازې با اتاق ستل کیدم ډاکټر صاحبان چې راتلل ما ته ډډګرنه راکول چې باید قوي ووسم زه هم خپل وطن والو ته وایم چې باید قوي ووسی
کرونا ویروس چې د 2019 کال وروستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیښې د ثبت راهیسې چې دا د میاشت کم یو کال وشو دا ویروس په چټکۍ خپور شو داسې ورځې هم راغلي چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوې کړای او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې په دې سربېره رسمي شمېرې ښیي چې د دسمبر تر 20 په ټول افغانستان کې 50,000 کسان په کرونا اخته او لډلې څه باندې 2,000 تنه مړه شوي په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا ویروس د واکسین په پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې ویروس د دویمې څپې له خطر سره مخ دی. افغان چارواکي وایي هیله من دي چې راتلونکی میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې په کار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربیره، د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایثار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکي جان آغا وویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لاره خلاصه شوه، اول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دو، لومړی کې یو څه ټیسټونه کېدل، اخره کې بیا بېخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر به راته و، معایناتې نه کېدل. نو د دغو کډوالو یا د هغه پاکستان کې د بند پاتې افغانانو له راستنېدو وروسته په افغانستان کې، په خاص ډول ننګرهار کې، بیا د کرونا ویروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې په دغه ویروس باندې اخته و.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې ویروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختانه موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید نزال لرو چې مراجعین یې ډېر دي او په ډاکټران په سمه توګه نشي کولی مراجعین ته ورسیږي، او ډاکټرانو یې توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې دې هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ میل نه جلوګیری وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابېږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه یې معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انتاني څانګې مشر و، په خپله کرونا ونیو او سا یې ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوي په نشتوالي سربیره روغتونونو ته د مراجعینو بېغوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکټران ډېر زیانمن شي. د ننګرهار د کووید 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ رامنځته شو لوک چې په دې کې دغه اور سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان جاپان وفات شو، د همدغې ناروغي ښکار او خپل دغه نه وروسته چې د کور ته انتقال شو، مزما په کور کې ټول اکثر غړي زموږ ونیول. نو ننګونه خو ډېرې زیاتې وي په کووید 19 کې، خصوصا د ډاکټرانو لپاره.
افغان چارواکي د کرونا ویروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولي، خو په روغتیايي سکتور باندې کمه پانګونه هغه څه یادوي چې شته ستونزې تر بل هر وخت ډېرې برسېره کړي. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور وویل
2000 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کورونا بحران، صحي سیستم، صحي سکتور او د روغتیا وزارت له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړ، او د کورونا بحران دا وښودله چې په تیرو 20 کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې، نو ډېر زیات ضرورت دی د کورونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړه چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده، خو د ټینګار وکړ چې که روغتیایي سپارښتنې جدي ونه نیول شي، ښایي د کرونا دویمه څپه خطرناک ثابت شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووید 19 له امله رامنځته شوې ویجاړې ورځ تر بلې زیاتې رابرسېره کېږي.
د دې سری ناروغۍ د اغېزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تېرېدو سره لا ډېره څرګندېږي. موږ د ویروس د خپرېدو لنډمهالې اغېزې، لاغې ډلې، ځاني تلفات، د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړي، خو تر اوسه نه یو توانېدلي د دې ویروس د خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغېزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغېزو سره مبارزې ته هم چمتو
واوسو. کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست، بلکې په پراخه کچه یې د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلی په اړه د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي.
تخمینونه یا ارزیابي یا تحلیلونه چې مونږ کړي دي، زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5% ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ، چې شاوخوا 1.2 میلیارد ډالر کېږي، بیل کړل. اکثرو مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ویډیو اوري ورزو جلال آباد ته. په افغانستان کې د یونیسف نړیوالې ادارې د پولیو یا ګوزند برخې چارواکو د ختیځ زون د سیمه ییزو رسنیو خبریالانو لپاره دوه ورځنۍ ښوونیزه ناسته جوړه کړې وه. چارواکو په دې ناسته کې د پولیو په اړه د هر اړخیزه پوهاوی ترڅنګ له خبریالانو هیله وکړه چې د خپلو رسنیو له لارې د پولیو د خاتمې لپاره خلکو ته پوهاوی ورکړي. نور تفصیل د باز محمد عبید په ریپورت کې.
د پولیو یا ګوزن پاړه د پوهاوی په دې دوه ورځنۍ ناسته کې د ننګرهار د سیمه ییزو رسنیو پر خبریالانو سربیره د لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو یو شمېر ښځینه او نارینه خبریالانو برخه لرله. په دې ناسته کې خبریالانو ته د پولیو پاړه د هر اړخیزو معلوماتو د ورکولو تر څنګ له خبریالانو وغوښتل شول چې د خپلو رسنیو له لارې د پولیو د لمنځه وړلو په برخه کې خلکو ته پوهاوی ورکړي. په افغانستان کې د یونیسف نړیوالې ادارې د پولیو د برخې د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه سعید د دې دوه ورځنۍ ښوونیزې ناستې په پای کې مشال راډیو ته وویل:
دوه ورځنۍ ټریننګ وي ژورنالیستانو لپاره. له دوی نه مو دا هیله ده چې د پولیو حساسې موضوع ته په کتو سره په دې موضوع باندې رپورټونه جوړ کړي، تر څو د خلکو پوهاوی لوړ شي او هغه اړین معلومات خلکو پورې
ورسی. د سیمه ایزو رسنیو خبریالانو ژمنې وکړي چې په خپلو رپورټونو کې به خلکو ته د پولیو په اړه معلومات وړاندې کوي او هغوی به د پولیو د واکسین د ساسکو په اهمیت پوهوي. په کونړ کې د ښکلا سیمه ایزې راډیو خبریال موسی انوري مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
منګ به خپل پټونه کې هر کورنۍ دې ته وه سو چې هغه ماشومان چې عمرونه د 15 کلونو څخه کم دي د کمپاین به هر دوره کې دې ته دوه کتره واکسین ورته ورکړل شي، د دې لپاره چې دې دغه لا علاج افات یا مرض څخه وژغورل شي.
په نورستان ولایت کې د الینا رادیو خبريال بشیر احمد احمدی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل: دوی وخت نا وخت د خپلې رادیو لاره د پولیو د لمنځوړلو په موخه ګردی میزونه جوړوي او خلکو ته پوهاوی ورکوي.
نو په دغه برخه کې منګال د ګردی میزونه د راډیو نه وړاندې کوو، د دې تر څنګ ډاکټرانو سره مرکې کوو، عام خلکو سره مرکې کوو. خلک دې ته لیواله دي چې هلته په دغه برخه کې واکسین وشي.
پولیو یا ګوزن یو ناعلاجه ناروغي ده، په نوره نړۍ کې له منځه وړل شوي، خو پاکستان او افغانستان کې لا هم د پولیو وایرس شته او په دواړو هیوادونو کې د واکسینو د کمپاینونو پر ترسره کولو سره د محوه کولو هڅې روانې دي. د ذکر وړ ده چې د 2000 کال له پیله د دسمبر تر 30 نیټې پورې په افغانستان کې د پولیو 55 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. یو بل رپورت دروو: په بلوچستان کې د گوادر د خوندي ساتلو لپاره لدی خارا د اغزن تار تاول شروع شوې دي. د اغزن تار د یو دیوال شکل لري چې امنیتي کیمرې به پرې نصبېږي او ځای ځای به پرې د فوج سرتیري څوکۍ کوي. همداراز به خار ته د ننوتلو او ورڅخه د وتلو لپاره ځانګړي دروازې موجودې وي. د چارواکو په وینا دا کار دغلته د رواني سرمایه‌کاری او د پنګوالو د باور پر ځای ساتلو لپاره کیږي، خو بلوچ سیاستوالان یې د دوی د خاورې قبضه کېدل او د چین د پراختیا غوښتنې پالیسي بولي. گوادر د چین پاکستان اقتصادي راهداري لومړی لوی او تر ټولو لګښت ډیر لګښت لرونکي پروژه ده. په دې پوره کېدو سره به یې چین له عربي هیوادونو د خپل د ضرورت تیل د اوس په پرتله په ډیر ارزان نرخ خپل هیواد ته ورسوي. پر دې موضوع بشیر ګواخ له چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
پاکستان د چین اقتصادي راهداري پروژې لپاره د ځانګړي امنیتي ځواک تر جوړولو وروسته اوس د بلوچستان په گوادر کې د نوي ښار له 1500 اکړ ځمکې د اغزن تار چاپیرول پیل کړی دی. مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه د دې اغزن تار په اوږدو کې د پوځیانو لپاره د پیری ځایونو جوړولو تابعه هم شوې ده. دا دیوال د گوادر له زاړه ښار پیل او په سمندري بندر ختمیږي. د پاکستان په پلان وزارت کې د چین اقتصادي راهداري پروژې په څنګه کې د پالیسۍ د برخې مشر لیاقت علي شاه وایي دا تار د گوادر سیف سیټي یا گوادر خوندي ښار چې په رسمي کاغذونو کې ورته سمارټ سیټي یا زیرک ښار ویل شوی د امنیت ساتلو لپاره ضروري دی. هغه د دسمبر په 2 مشال ریډیو ته ویل په دې ښار کې به په وسلې ورلولو پابندي وي او هر څه به د امنیتي کمرو لخوا څارل کیږي.
بالکل، دا د گوادر سیف سیټي پروجیکټ حصہ ده. په دې کې مختلف کمپوننټس دي، یو پکې فینسنګ دی، پولیس انفراسټرکچر ډیولپمنټ دی، او دین علاوه سکیورټي چې کوم دا ډیجیټل سکیورټي هغه هم پرووایډ کوي. چونکې موږ دا گوادر سیټي از سمارټ پورټ سیټي ډیولپ کول غواړو، انویسټر ته موږ سرټن سکیورټي ورکول غواړو، ځکه چې گوادر ته د خپل دننه څه خطر نشته دی. هغه خلک چې کوم دی هغه پوره امن دی، هغه جابز غواړي، هغه ترقی غواړي، د هغه لپاره هغه هر قسمه تعاون هم کی، او اوس هم چې څومره رد شوی دی پای کې دا خلک برابر شریک دي. چونکه بهر خطرات لږ ډیر شته دي، د هغه د وجې نه مونږه دا موقعه چې کوم اسکرینټس دي، کوم بهر خلک دي، کوم چې هغه نه غواړي چې گوادر ډیولپ شي، دا هغه داسې قسمه حرکت کولی شي. نو که هغه ان کیس خدا نه خواسته او دای دي نه کې کو داسې کار وشي، نو بیا به انویسټر یا د گوادر ډیولپمنټ چې کوم دی هغه به کافی حده پورې متاثر شي. نو مونږ داسې موقع دوی ته ورکول نه غواړو. دې لپاره مونږ سیف سیټي پروجیکټ ډیوایس کړی دی، او په دې کې موږ سره فینسنګ او دا ټول سیزنا به کیږي.
مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه د دې اغزن دیوال د جوړولو کار له تیرو 3 میاشتو راهیسې روان دی. ځینو چارواکو چې د رسنیو سره د خبرو رسمي اجازه نه درلوده د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دا اغزن تار پر ډیورنډ کرښه د پاکستاني پوځ د پیل کړي دیوال په شکل جوړیږي چې د چین د یوې کمپنۍ او د پاکستان پوځ د فرنټیر ورک ارګنایزیشن لخوا یې چارې پر مخ روانې دي. اوس مهال ښار ته د ننوتلو لپاره 2 زیات دروازو ځایونه جوړ شوي دي، خو سرچینې زیاتوي که ضرورت پیښ شو نو دا 4 ته ډیرېدلی شي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې پر ویبپاڼې لیکل شوي چې سی پیک د تاج او گوادر پکې د ملغلرې حیثیت لري. له همدې عمله ورته دوی پر ټولنیزو رسنیو د ویډیوګانو له لارې کمپاین کوي او د پاکستان قسمت بدلون کوي بولي.
ترقی او خوشحالی کے اس عظیم منصوبے سے ہم پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کریں گے انشاءاللہ.
د دې اعلانونو ډیره برخه د هستوګ دي د زینو اخستو ته د خلکو په حسولو او د چین سره د پاکستان د ملګرتیا په خو دلو رات سرخی.
پوری دنیا میں مثال رشتہ لازوال پاک چین دوستی کے
خود دو برا کمپین سربراہ ہم د چین اقتصادی راہدار پروژی پاڑا ډیر معلومات کارا نه دی. د دې راپور لپاره مشال ریډیو د حکومت او په پروژه کې د کارکونکو کمپنیو لسګونه ویبپاڼې وپلټلې او د سلګونو پاڼو اسناد یې وکتل. په پارلمان کې د دې پروژې د څارنې لپاره یوه کمیټه هم جوړه شوې ده، خو په دې پروژه کې معلومات دومره پټ ساتل شوي چې د دې کمیټې مشر او د حکمران تحریک انصاف غړی ارباب شیرعلي وایي په گوادر کې د اغزن دیوال له پیلېدو نه دی خبر. هغه د دسمبر په 1 مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه به له حکومت معلومات و غواړي.
هغه پکیم پکی دی کې یو کمپریهنسیو میټینګ را غواړي د بلوچستان کې څه دی اته د سکیورټی سچویشن جنرالي سپیشلی چې کوم انټرفیرنس کیږي ډیفرنٹ چې کوم قوتونه دي چې کوم نه غواړي چې گوادر نه شي وایي دا اختیاري سنتر فلیش پوینټ او نه گوادر وایي هغه د پاره خامخا مطلب دی چې سکیورټی کنسیډریشن سره اګنور کولې شي. هاو ایور ما خبره چې زموږ سره سي مسئلے بھی چکم مسئلے جو بھی آگا پکا رہے تھے بھائی تم کا اډریس کړی باندې انشاء الله مونږ میټینګ ایجنډا کې مچو او موږ ته یو جواب هم غواړو چې دې وایي چې د دې څه وجوهات زما حاضر سات دا زما دا څه خیال دی چې یو فلورشینګ بزنس سټی چې دی هغه هغه کې فینس هغه فینس دی هغه کمپیریټیولی اوپن دی خو دا به موږ د انټیریر د کوم منسټری څخه د چا را منډیټ دی هغه نه موږ ځان پیښو چې دا دې وجوهات شته.
په 2015 کال کې د چین او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی اقتصادي راهداري پروژه په لومړي سر کې د شپږ څلوېښت اربو ډالرو و، خو اوس د حکومتي معلوماتو تر مخه اویا اربو ډالرو ته رسېدلې ده. د دې پروژې لویه برخه په بلوچستان کې ده چې گوادر پکې مرکزي رول لري. د پروژې د ماسټر پلان تر مخه چین د گوادر د نوي ښار جوړولو لپاره دوه اربو ډالر په پام کې نیولي، خو ویل شوي چې دا پیسې تر دې اندازې محدودې نه دي او زیاتېدلی شي. په بلوچستان کې له پاکستانه ازادي غوښتونکي بلوڅ وسلواله ډلې هم فعال دي. دوی د چین پانګونه د بلوڅو د وسایلو لوټل بولي او له همدې عمله د دې پروژې پر کارکونکو په کړو حملو کې ګڼ پاکستانی سرتیری او څو چینایي کارکونکي وژل دي. د بریدونو د مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت په 2018 کال کې په 15,000 سرتیرو مشتمل د پوز دوه ځانګړي ډیویژنونه، یو سمندري او بل ځمکنی، هغه وګمارل، خو د گوادر خوندي ښار لپاره امنیت لا نور هم سخت کړل شوی دی. سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې د لومړني پلان تر مخه به دغلته 2,000 امنیتي کمرې نصبېږي چې له مرکزي کمپیوټر خونې څخه به د څارنې د یو سیسټم له لارې کنټرولېږي. همداراز گوادر ته هر ننوتونکی کس باید شناختی کارډ یا بل د پیژندګلوي کارډ ساتونکو ته وښيي چې هغوی په کمپیوټر کې ثبت کړي. د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر او د پاکستان قومي اسمبلی غړی سردار اختر منګل وایي دا کار د چین د پراختیا غوښتنې او کالونۍ جوړولو پالیسي څرګندوي. نوموړی د دسمبر په 2 مشال ریډیو ته وویل دی وایي اوس به د گوادر خپل اوسیدونکي ښار ته د ننوتلو لپاره ویزې ته ضرورت لري. دغه قسم یو کار کیدونکی دی. د خوندي ښار تصور د کراچۍ، کوټې او اسلام آباد په اړه هم بیان شوی و. له دغو ښارونو خو دیوال نه دی چاپېره شوی. د گوادر 99% خلک کب نیونکي دي. دوی به اوس هر ځل په ننوتلو د ځان ثابتولو لپاره کارډونه ورښي. کالونایزیشن تر دې مختلفه نه وي، همدغسې وي. موږ به دا مسله په پارلمان کې هم راپورته کوو، عدالت ته هم ځو او جلسې جلوسونه هم کوو. سی پیک د چین د یوې پټۍ او یو سړک بیلټ اینڈ روډ پروژې برخه ده. په دې پروژه کې د گوادر پراخول د چین لومړنی نړیواله یا له خپل هیواده بهر ترسره کوونکی کار دی. په 2018 کال کې د پاکستان سره د لوزنامې تر مخه د دې بندر اداري کارونه پاکستان او د چلولو عملی کار د چین پر غاړه دی. د چین چارواکو ویلي دوی غواړي په دې سره د خپل هیواد وروسته پاتو غربي سیمو د پرمختګ لپاره اقتصادي موقع زیات کړي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري د ماستر پلان تر مخه د اورګاډي و پټلي بعد د بلوچستان گوادر د چین له کاشغر سره و نخلوي. په امریکا کې د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز سی اس آی اس یا سنټر فار ستراتیژیک اند انټرنیشنل سټډیز د یوې څېړنې تر مخه چین د خپل ضرورت 80% تیل له خلیجي هیوادونو اخلي چې د اوږدو سمندري او ځمکنیو لارو له امله ورته ګران تمامیږي. له گوادر تر کاشغره د پټلۍ غځولو او په بلوچستان کې د یو نوي خوندي ښار آبادولو سره به چین له خپل هیواده لرې یو کورنۍ د مزې ولري او له منځني ختیځه به په ارزانه بیه هغه تیل خپل ملک ته ورسوي چې لوی کارخانې او ورځنی ژوند یې پې چلیږي.
د بشیرګواخ رپورټ مو اوریدو چې په بلوچستان کې د گوادر د خوندي ساتلو لپاره د اغزن تار تاوولو په اړه وو. رازو د دې خبري غړی د اخري رپورټ طرف ته په 2000 کال کې د کلتور د نړۍ وتلو څیرو د تل لپاره د ژوند سره خوده پامانی وکړه او د ابدیت غیږې ته پناه یوړه. په دغو کې د هند، پاکستان، افغانستان او نړۍ وتلي فلمي ستوري، شاعران، لیکوالان، نڅاګر او دې ته د ورته نورو شوبو خلک هم شامل دي. نجیب عامر په خپل رپورٹ کې په همدې اړه معلومات راټول کړي دي.
ته ګوره سړیا، شونډان نسته دي، لفسرین نسته، وربل لرم قیتک نسته، شایسته پشه لرم څپلې نسته، دا
د افغانستان د وتلی کومیډین فلم ستوري او د تلویزیونی خپرونو د وړاندې کوونکي آصف جلالی غږ دی. هغه د 2000 کال په لومړۍ ورځ وفات شو. نوموړی په 25 کلنۍ کې د زړه د حملې له وجې له نړۍ سترګې پټې کړې. د 2000 کال په جنوري کې د افغانستان د سینما سره تړلي درې نور کسان هم مړ شول. اداکار اسد تاجزی چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا ورته د استادۍ لقب ورکړل شوی و په همدې میاشت کې عمر. د جنوري د میاشتې په 6 نیټه د افغانستان د سینما پیژندل شوي ستوري قادر فاروخ هم د ورپېخې ناروغۍ له امله د ترکیې په یو روغتون کې سا ورکړه. د جنوري په 21 بیا فلم جوړونکي او د سینماګرانو د ټولنې مشر جوان شیر حیدری هم له ژوند سره مخخه وکړه. د هندوستان د فلمی نړۍ بالیوډ لپاره هم 2000 کال غمجنو، ځکه چې ګڼو وتلي فلمی ستورو پکې خپل مینوال خپه پریښودل.
لکیریں بہت عجیب ہوتی ہیں، کھال پہ کھچ جائیں تو خون نکال دیتی ہیں اور زمین پہ کھچ جائیں تو سرحدیں بنا دیتی ہیں.
عرفان خان چې د بالیوډ ترڅنګ په هالیوډ فلمونو کې همکار کړو، د اپریل په 9 د سرطان ناروغۍ له وجې وفات شو. هغه په 45 کلنۍ کې مړ شو. په روان کال کې د هندوستان ځوان اداکار سوشانت سنگ راجپوت هم ومړ. هغه 40 کلن و او د ډیر ښه نور کار ته مترکېده، خو د جون په 14 مرګې مخکې شو. همداراز د هندي فلمی نړۍ یو بل ستوري رشی کپور هم را پریوتو.
بات یہ ہے کانچا کہ مجھے تیری شکل ہی پسند نہیں آئی، اس میں تیری بدصورتی کا کوئی قصور نہیں ہے. بدصورت میں نے بہت دیکھے ہیں لیکن تیری شکل سے گھن ٹپکتی ہے.
رشی کپور د بالیوډ د کامیاب ترینو فلمی ستورو څخه یو ګڼل کېده. نوموړی په ممبئی کې زوکړه و، خو مشران د خیبر پښتونخوا د سرخار پېښور نه هند ته تللي وو. په پېښور کې اوس هم د کپور کورنۍ حویلۍ موجوده ده. سخ کال روسي لیکوال او شاعر ایډوارډ لیمونوف هم په 80 کلنۍ کې عمر. دا زیم آی ډی دغه مشهور ناول دی. د چک جمهوریت د فلمونو اداکار لیکوال او ډایرکټر یری مینزل په سپتمبر میاشت کې د کویت 19 ناروغۍ له وجې مړ شو. د نوموړي فلم له نږدې لیدل شوي اورګاډي آسکار ایوارډ ګټلو. روسي خبریالی ایرینا سلاوینا په اکتوبر میاشت کې د پولیسو لخوا د هغې د کورنۍ د ځورولو په غبرګون ځان په اور وسیزلو. په فرانسه کې میشت جاپاني فیشن ډیزاینر کینزو ټکاډا په اکتوبر میاشت کې د کویت 19 ناروغۍ نه ومړ. هالنډي نژاد امریکایي راک موسیقار ایډی وان هایلن د اکتوبر په 6 د مغزو د سکتې له وجې مړ شو. دا هم د هغه د موسیقۍ یوه نمونه چې هغه پکې برېښنایي ګیټار غږوي. دا موسیقي د مایکل جیکسن د یوې سندرې لپاره په 1902 کال کې غږول شوې وه. ایرانی کمپوزر او سندرغاړی رضا شهجریان د اکتوبر په 8 له نړۍ سترګې پټې کړې. په دې سندره کې هغه وایي، دومره مست یم خو چې مرګې راشي د ژوند مستۍ ختمې شي. سکاټلند ډایرکټر سیان کونری هم د 2000 کال د اکتوبر په 10 د ورپېخې ناروغۍ نه ومړ. روسي لیکوال میخایل ژوانیتسکي چې د کامیډي لیکلو لپاره شهرت درلودلو د نومبر په 6 له نړۍ وکوچېد. 25 کلن افغان خبریاله ملاله میوان د دسمبر په 10 په جلال آباد کې د نامعلوم وسلوالو په ډزو وفات شوه.
د اختر په سبا راشه زه به در وسم تور سترګې سره لاسونه. السلام علیکم.
د جنوبی کوریا د فلمونو ډایرکټر کیم کی ډک د دسمبر په 11 د کویت 19 ناروغۍ له وجې ومړ. هغه په 2013 کال کې وال سټریټ ژورنال ته په یوه مرکه کې ویلي وو، په ژوند کې لیدلې کړاوونه تل د فلمونو د لارښوونې یا ډایرکشن لپاره کارولې دي. د هالیوډ سره تړلي ګڼ کسان هم په 2000 کال کې مړه شول. په دې کې اداکار آنر بلیکمن، اداکار چیډویک بوزمن، اداکار چرمی بولک، اداکار شان کنیری، اداکار رابرټ کونارد، موسیقار پیټر گرین، لیکوال وینسټن گروم جونیئر، اداکار ڈایانا ریگ او ګڼ نور شامل دي. په پېښور کې سندرغاړی شهریار شعور د جون په 19 د ورپېخې ناروغۍ نه ومړ. هنرپوهان وایي له دې زلمي ډېره تمه کې دا، خو مرګي په تانده ځوانۍ کې له مینوالو بیل کړ.
ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے،
دا پاکستان تلویزیون مشهور ویان طارق عزیز هم د روان کال د جون په 12مه نیټه وفات شو. یو مهال دا غا نیلامګر پروګرام ډیر مشهور و. د دسمبر په 12مه نیټه د افغانستان د دری ژبې پیژندل شوی کیسه لیکوال محمد اعظم رهنورد زریاب په 80 کلنۍ کې وفات شو. نوموړی د لسګونو افسانو او د څو ناولونو لیکوال و. شکسپیر په خپل یو مشهور نظم کې وایي له ماشومتوبه تر زړښته د انسان د ژوند اوه صحنې تمثیلېږي. هر کال د نورو خلکو تر څنګ هنرمندان، آرټیسټان، فلمي ستوري او لیکوالان مړه کېږي، خو سخت کال دا کچه لږه لوړه ده. وجه به یې ښایي په دنیا کې د کورونا وبا خپرېدل هم وي. خو رابیندرناټ ټیګور وایي تر څو چې د ځمکې په سر یو ماشوم هم پیدا کېږي نو ترې جوتېږي چې خدای له انسانانو ناهیلی نه دی.